באמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
صداي امريکا
محترم اوریدونکو السلام علیکم نن یک شنبه ده د زمری شپږمه ده د امریکا غا واشنگتن لومړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري خبرونه وایان سلیمان شاه د ای پی خبری اژانس د شنبه پورز ریپورت ورکړ طالبانو ژمنه کړې چې افغانستان به په راتلونکي وخت کې د ټریزم په مرکز نه بدلیږي اژانس وای چې د متحده ایالاتو او طالبانو حیاتونه د اوږده جنگ د پای ته رسولو په مخامخ خبرو کې پرمختګ کړی دی او امریکایي ماموران او د امریکایي مامورانو کوشش دا ده چې طالبان ورته ډاډ ورکړي چې پر امریکا باندې به د افغانستان له خاورې نه حملې نه کیږي د اژانس په وینا په خبرو کې کافي پرمختګ شوی دا خبره هم کیږي که روغه وشي نو طالبان به د امریکا سره یو ځای د اسلامي دولت یا داعش په خلاف په جنگ کې شامل شي اژانس وویل چې د اسلامي دولت وسلوال دا وخت د افغانستان په شمال او شمالي ختیځو غرنیو برخو کې د خپل نفوذ په پراخولو باندې بوخت دي د افغانستان د سولې د چارو لپاره د دولت وزارت ویلي دي چې د راتلونکو دوه اونۍ پورې به د طالبانو له استازو سره د افغانستان د حکومت د استازو مخامخ خبرې پیل شي د دغه وزارت په یوه اعلامیه کې چې پرون د شنبې په مازدیګر رسنیو ته استولې ده راغلي دي چې حکومت اوس مهال د مخامخ خبرو لپاره د یو 15 کسیز هیئت د غړو په غوره کولو کار کوي چې په هغه کې به هغه شخصیتونه شامل وي چې د دوحې په غونډه کې ګډون کړی وو عالمان متخصصین او مسلکي کسان هم به پکې خو تر اوسه لا طالبانو د سولې د وزارت د دغه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي مخکې له حکومتي استازو سره له خبرو نه ډډه کړې وه او له امریکا سره په مستقیمو خبرو باندې ټینګار کاوه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د یو فرمان په ترڅ کې د سولې عالي شورا لغوه کړې د جمهوري ریاست وایان صدیق صدیقي پرون د شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې جمهور رئیس غنی د عالي شورا د دارالانشا ټول تشکیلات لغوه کړي دي او د عالي شورا چارې به د دې نه وروسته د سولې د چارو لپاره دولت وزارت مخ په وړاندې بیي د شنبې په ورځ د غزنی د آبي بند ولسوالۍ پر ودانۍ باندې د موټر بم په ځانمرګ برید کې څلور پولیسان وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان شوي دي د آبي بند ولسوال جمعه خان تر کې امریکا غږ ته وویل چې یو ځانمرګ بریدګر یو هومي ټانک چې له چاودېدونکو موادو نه ډک کړی و سهار وختي د ولسوالۍ له ودانۍ سره وجنګو د ولسوالۍ ودانۍ او د امنیت قوماندانۍ ودانۍ په بشپړه توګه تخریب شوي دي د آبي بند ولسوالۍ د غزنی د ښار په جنوب کې د کابل قندهار په لویه لاره باندې موقعیت لري طالبانو د دغې حملې ذمواري په غاړه اخیستې ده د شنبې په ورځ په شمالي وزیرستان او بلوچستان کې د وسلوالو جنګیالو په مرګانیو حملو کې د پاکستان د پوځ لس عسکر وژل شوي دي د پاکستان د طالبانو تحریک د شمالي وزیرستان د قبایلي علاقې د ګربوزو په سیمه کې د تلاشۍ پر پوستې باندې د حملې په دوران کې د شپږو عسکرو د وژلو ذمواري قبوله کړې ده او په همدې ورځ د بلوچستان صوبې د تروت په سیمه کې هم د فرنټیر کوډ قولي اردو څلور عسکر وژل شوي دي پرون د شنبې په ورځ په مسکو کې به زرګونو خلکو په غټې احتجاجي مظاهرې کې ګډون وکړو چې د ښاروالۍ د شورا د کاندیدانو لیست نه د حکومت د څو تنو مخالفانو د نومونو د لرې کولو په ضد جوړه شوې وه
Russian police detained hundreds of people on Saturday, including prominent opposition activists, around a political protest.
مظاهره د مسکو د ښاروالۍ دفتر نه پیل شو او بیا د ښار نور برخو ته خپره شوه. د ای پی خبری اژانس د روسیې د دولتي اژانس په حواله ریپورت ورکړی چې پولیسو له زر نه زیات کسان نیولی دي. د هانګ کانګ پولیسو پرون د شنبې په ورځ د هغو په سلګونو احتجاج کوونکو د تیت او پره کولو لپاره اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړ او په کوتکونو یې وهل چې د پولیسو خبرداری ته اعتنا نه وکړي.
Tear gas on the streets of Hong Kong Saturday as thousands of
احتجاج کوونکي چې تورې جامع غوسوي د ښار د یون لانګ په ناحیه کې راټول شو چې د 13 هفته د وباشانو یو ډلې د اورګاړي په سټیشن کې دننه حمله وکړه او مسافرین یې وهل څو کسې ډېر سخت ټپیان کړل چین د لومړي ځل لپاره په غیر مستقیمه توګه خبرداری ورکړی دی چې د هانګ کانګ مظاهرې نور تحمل وړ نه دي او د بحرین شاهي دولت د شنبې په ورځ د دوو شیګانو په شمول درې کسان اعدام کړي دي د رویټرز اژانس د ریپورټ سره سم د بحرین دولتي مدعی العموم په یوه بیانیه کې ویلي دي چې په یو کس باندې د پولیسو د وژلو تور لګول شوی او بل کس د یو مسجد د پیش امام د وژلو په جرم باندې اعدام شو دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر پروتونو کې نن اوله مسله دا ده چې د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي دي چې شرایطو ته په کتو سره به امریکایي قواوې له افغانستان نه ووزي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری راپورټ راکړی دی.
د جمهوریت ریاست وایان صدیق صدیقی وایي چې د امریکا د بهرنی چارو د وزیر مایک پیمپو او د جمهوریت رئیس محمد اشرف غنی ترمنځ په خبرو کې د وسلوالو طالبانو سره د امریکا د ممکنه هوکړې په صورت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه په تفصیل خبرې شوې. صدیق صدیقی د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جمهوریت غنی ته ویلي چې امریکایي ځواکونه به له افغانستان څخه دغه هیواد د شرایطو په اساس وځي.
در قسمت خروج یا مسئله
زموږ اساسي سوال دا و چې د راتلونکو لپاره به پروګرام څه ډول وسی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جمله یا د سرګندونو عبارت دا و چې د افغانستان د شرایطو پر اساس په امریکایي ځواکونو د حضور بڼه وټاکل شي. د شرایطو پر اساس دا د امریکا بهرنیو چارو د وزیر خبرې دي چې د افغان حکومت سره کله چې شرایط برابر شي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم شي خبرې شوې دي.
کای در افغانستان کم شوه؟
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پیمپو د تیرې چهارشنبې په ورځ د تلیفون له لارې جمهوریت محمد اشرف غنی سره خبرې کړې وې. د جمهوریت ریاست وایان ویل چې افغان حکومت له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسله د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سره هم خبرې کړې دي. صدیق صدیقی په کابل کې د زلمی خلیزاد تم کېدو په اړه خبریالان ته وویل چې افغان حکومت د ښاغلي خلیزاد سره د سولې د بهیر پر جزئیاتو باندې هم خبرې کړې.
او مهم مسله په جزئیاتو کې دا چې څنګه وکولای شو مونږ یو هغه حیات جوړ کړو چې مونږ جوړو ور باندې کار کوو او غواړو چې دا نهایي کو د خیره په څو ورځو کې او دوی د پاتې سي کار باید وسي. ډېر دلته
صدیقی د امریکا او طالبان سره د سولې د هوکړې د نیټې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې لومړني تفاهم د رامنځته کېدو دپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. چې کله هم تفاهم نږدې شي نیټه به هم اعلان شي. د افغانستان د پخلاینې دپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د دې اونۍ په سر کې کابل ته راغلی. ښاغلي خلیزاد په کابل کې د جمهوریت محمد اشرف غنی او اجرې رئیس عبدالله عبدالله سره د پرله پسې کتنو تر څنګ د یو شمېر سیاسي ډلو خزو او د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون له سازو سره د سولې په مسله خبرې کړي. خلیزات هم ویلي چې د سولې خبرو ته د مرکچی پلاوی د غړو په سر د افغان حکومت سره خبرې کوي. صدیق صدیقی دغه خبري کانفرنس له ګروسه د افغانستان د سولې چارو وزارت په یو اعلان کې تر دوه اونیو پورې د وسلوال طالبانو سره د افغان حکومت د اسادو د مخامخ خبرو د پیل خبر ورکړي. د سولې چارو وزارت ویلي چې افغان حکومت وس د دغو خبرو لپاره د یو 15 کسیز مرکچی پلاوی د غړو په ټاکلو باندې په مشورو وبخت. د افغانستان د چارو شمیر کارپوهان د سولې را روانه خبرو ته هیله لري او دا ګڼي چې دا خبرې به په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې ډېرې مهمې وي. د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه هم وایي چې دا خبرې به د تیرو خبرو پرتله ډېرې بدلې وي.
دته به بل لباس راختل کیږي چې بین له غنی بوی چې هغه واک او اختیار لري او د پیسلې واک او اختیار یې پاره کی. ما فکر باندې دا بین الافغانی به کدای چې دا بین الافغانی به نه ویل کدا اوس چې مطلق طالبان خپل نظریات توی ته یزاروي یا دا غو نظریات اوري دا د دې لپاره وي او آینده چې د پیسلې په باب باندې خبره کیږي ما فکر باندې هغه بین الافغانی ناشته به بل شکل ولري.
روسه وسلواله طالبانو افغان حکومت د اساس سره د سولې مخامخ خبرو په اړه خبرګونې دی خوده لري. د مخه طالبانو د افغان حکومت اساس سره د مخامخ خبرو سره مخالفت خوده لري.
د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
سرلنن په افغانستان کې د جمهوریت ریاست انتخاباتي کمپینونه پیل کیږي. کاندیدان به د خپل پروګرامونو په اړه کې معلومات ورکوي او خلک به په ټاکلي ورځ یعنی د میزان په شپږمه کاندیدانو ته رای ورکړي. د آشنا تلویزیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نطاق د مرستیال زبی ساده سره مرکه کړې ده.
ساده صاحب سلام، پروګرام ته په خیر راغلی. کمپاین په کوم ساعت پیلېږي او څو ورځې دوام کوي؟ ډېر زیات مننه
کوم جناب دوست. سال سبا څخه بعد ولسمشری ټاکنو د نمائندانو ترمنځ ټاکنیز کمپاین پیلېږي چې د زمري د میاشتې شپږ منېټه ده او د میزان تر درې منېټې پورې به د دوه میاشتو لپاره د کمپاین په ټول هیواد کې دوام کوي. له هغې وروسته به اته څلوېښت ساعته د سکوت دوره اوسېږي او د میزان په شپږمه به په ټول هیواد کې د ولسمشری ټاکنو ورځ وي.
تاسو ویلی چې یو کاندید کولای شي چې په کمپاینونو کې 420 میلیون افغانۍ مصرف کړي. ځینې وایي چې دا مبلغ لوړ دی او ممکن نوماندان په پیسو د خلکو رایه واخلي. تاسو دغه مبلغ په کوم اساس ټاکلی او څنګه حساب کتاب کوئ؟
د دغه مبلغ د ټاکلو د پاره د افغانستان عیني واقعیتونه په نظر کې نیول شوی دی او د دې ترڅنګ تصفیه چې ولسمشرۍ ټاکنو محترم نماندان به د هیواد په څلور دو ولایتونو کې خپل ټاکنیز کمپاینونه ترسره کوي. د افغانستان امنیتي وضعیت هم دا ډول ټولو ولایتونو د سفرونو موضوع او په ورته وخت کې د دغه پروسې څخه دقیق او قوي نظارت د نماندانو د ناظرینو له لوري دغه ټول موارد په دې کې په نظر کې نیول شوي دي. او وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبرۍ دغه وپتیله چې لوړ حد همدغه رقم 441 میلیون افغانۍ وټاکي. د دې په خاطر باندې چې په تیرو ټاکنو کې 2014 کال ټاکنو کې هغه رقم کم ټاکل شوی و او هماغه د دې لامل شول چې ډیری نماندان په دې ونه توانېږي چې د هماغه اصولو مطابق دوی خپل ټاکنیز
کمپاینونه ساده. تاسو هم دغه دایني واقعیتونو خبره وکړه خو دغه کوم مبلغ چې تاسو ټاکلی د 2014 کال انتخابات څخه ځمکې تر اسمان فرق کوي. مثلا د 2014 کال په ټاکنو کې دغه مبلغ 10 میلیون افغانۍ وي خو اوس تقریبا داب له 200 میلیون افغانۍ ته رسیدلی دي. څنګه دا فرق پیدا شو؟ ډیر لوړ فرق دی په دې کې.
دوست صاحب تاسو پیږئ چې ولسمشرۍ ټاکنو نماندان باید د هیواد څلور دو ولایتونو ته سفر وکړي. هغه د دوی سفر آیا ممکن ده ټول ولایتونو ته دوی د ځمکې لارې لاړ شي یا هم دا اوایي سهولتونه مهیا کړي؟ په ورته وخت کې مونږ په دغه ټاکنو کې 10 زره د رایې ورکونې محلونه لرو چې دوی باید په هر محل کې ناظرین هم ولري. نو ښه به دا اوسېږي تر څو داسې یو رقم د خلکو سره شریک د نماندانو سره شریک شي چې د هغې عملي کېدل هم ممکن اوسېږي او د هغې تر پښو لاندې کېدلو زمینه برابره نه شي. د 2014 کال په ټاکنو کې تاسو ښه شاهد یاستئ چې په هغې وخت کې اکثریت نماندانو هماغه کوم لایحه چې په هغې وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري تصویب شوې وه هغه تر پښو لاندې کړه. نو له دې په خاطر باندې چې دلته د دوی لاس خلاص وي او وتوانېږي ښه کمپاین ترسره کړي دغه رقم په نظر کې نیول شوی دی او دغه نه کار څوره کم مصارف دوی ترسره کړي هغه بلا ښه اوسي.
د کمپاینونو په جریان کې کمیسیون له څه نه اندېښنه لري؟ خطرونه او ننګونې څه دي؟
د ولسمشرۍ ټاکنو د محترمو نماندانو د امنیت خوندي کولو لپاره امنیتي مسؤلینو هم دوی ژمنې کړي دي. وخت په وخت د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دوی ناستې درلودلې دي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم له ټولو امنیتي بنسټونو نه د دې غوښتنه کړې تر څو د ولسمشرۍ ټاکنو د محترمو نماندانو امنیت خوندي کړي. د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال کوشش د دې وکړي تر څو دوی ته کومه ستونزه مشکل پیدا نشي او په ورته وخت کې د ټولو محترمو نماندانو څخه هم د دې غوښتنه کړې ده چې دوی د هم د هیواد نافذه قوانین مراعات کړي او کوشش دی وکړي چې داس کمپاین مخ وسی چې د خلکو اعتماد باور ترلاسه
شي. تاسې پوهیږئ چې د سولې خبرې روانې دي او اڅه کیږي چې د سپتمبر میاشتې مخ کې موافقه وشي. که په دغه خبرو کې د ټاکنو پر ځنډېدو صلاح وشو آیا تاسو ټاکنې ځنډوي؟
سولې د ټولو افغانانو یو ځنې هله او ارزو ده. خو ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت مشخص دی د ټاکنو ترسره کول او د ټاکنو مدیریت. په اوس کې مونږ د خپل عملیاتي پلان د پلي کېدو په درشل کې یو او تر دې دمه پورې هیڅ داسې کوم څه نه دی لیدل شوی چې هغه د بایشي چې دغه پروسه د ځنډنې کړي. مونږ به ان شاء الله ټاکنې ترسره کوو هغه هم د میزان په شپږمه او ټول هیوادوالو څخه زموږ غوښتنه دغه ده چې په دغه ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي.
سادات صاحب ډیره زیاته مننه کوم. کورموالا
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي لومړی مرستيال ویل دي چې په افغانستان کې په عاجل ډول د ثبات ټینګښت ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو دغه لړرتبه چارواکي د جولای په 6مه او 28مه افغانستان ته دوه ورځې سفر کړی و. داشنا تلویزیون رپورت ساسه پام را اړه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال امینه محمد چې هغه هیواد تر سفر وروسته خبرې کولې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل چې د 2009 کال راهیسې چې په افغانستان کې د یونما دفتر د تلفات شمیر سبتول پیل کړی دی د هر کال په پرتله په 2013 کال کې په هغه هیواد کې ملکی خلکو ته زیاته مرګ ژوبله وښته ده. هغه وویل چې دغه کال په لومړی او 5 میاشتو کې د جګړې لاسه لسلو زرو څخه زیات خلک بیکوره شوی دي.
مونږ په هیګو چې دغه بیکوري په هغه تاوتریخوالي کې زیاتوالی راولي چې په ټولو سیمو کې د جندر پر اساس اثر تر رسیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ناموسي قتلونو، سنگسارولو او د ښځو پر حقونو د نورو بریدونو په اړه رپورټونه را رسیدلي دي. په بیړني ډول دې ته اړتیا ده چې سوله، امنیت او اقتصادي ثبات ټینګ شي.
د امنیت شورا په دې غونډه کې روزمری د کارلوی لټولو وسلوالو ډلو څخه وختل چې د نړیوالو بشري قوانینو درناوی وکړي. هغه ویل د افغانستان د شخړې یو سیاسي حل د پوښ په پرتله اوس په داسې حال کې خورا اهمیت لري چې ملکی خلک د دې جګړې زیان زغمي. هغه زیاته کړه چې ملکی خلک هغه وخت ډیر ځله ټپیان کیږي یا وژل کیږي چې د ډزو په ترڅ کې ایثار پاتې کیږي، د چاودیدونکو موادو له امله زیان مومي او یا په لوی لاس تر هدف لاندې نیول کیږي.
مونږ د جګړو له ټولو خواوو غواړو چې نړیوالو بشري قوانینو ته درناوی وکړي، بشري ادارو ته لاسرسی یقیني کړي، د ژوند د ژغورلو لپاره مرستې برابرې کړي او د ملکي خلکو د خوندي کولو لپاره د جنګیالیو او ملکي اهدافو ترمنځ توپیر ولري.
خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي مرستیال محمد ولي نعیمي ټینګار وکړ چې د سولې غوښتنه د هر ورځې په تیریدلو سره لا پسې پیاوړې کیږي.
دا اصول خوځښت په دوامداره توګه لا پسې پیاوړی کیږي او د افغانستان حکومت د هغې جګړې د پای ته رسولو لپاره وسه پریکړه کړې ده چې د لسیزو راهیسې روانه ده.
غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. په ګردیز کې 2500 کورنۍ ته وارداتي برېښنا رسیدلې ده. دا خلک وایي چې د دې برېښنا لګښت کم دی او د دې ستونزې په تقریبا حل شوې دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپورټ را لیږلی دی.
ابراهیم د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکی دی. هغه وایي له وارداتي برېښنا نه یې مخکې د سولر له برېښنا څخه ګټه اخیستله. د ده په وینا د سولر برېښنا خاوه خو ټولې ستونزې پرې نه حلېدلې. د ابراهیم کورنۍ له څه مودې راهیسې له ازبکستان د وارد شوې برېښنا څخه برخمنه ده. هغه وایي چې د برېښنا لګښت کم او له برېښنا سره تړلې ټولې ستونزې پرې هوارې شوې دي.
د کور اسانتیاو لپاره نه ډېر کارونه، د کالو مینځلو ماشینونه، حتی اکثر کورنیو کې اوبه راایستل، نه ډېر کارونه تر کېږي او موږ خوښ هم یو، تر ځکه چې د اکثره سیمو برېښنا لکه د کابل برېښنا چې وکړې اکثره وخت کته کېږي ډېره ځي و راځي، خو د پکتیا برېښنا تر اوسه پورې ښه ده، یعنی ډېره پرچاوي، یعنی تګ و راتګ نه لري، یعنی اکثر وخت وي.
د دولتي مسؤلانو په وینا که څه هم د تخنیکي ستونزو له امله دغه پروژه لږه وځنډېده، خو یوه اونۍ کېږي چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې کابو 2500 کورنۍ له وارداتي برېښنا څخه برخمنې شوې دي. د پکتیا والي شمیم خان کټوازی وایي په پلان کې ده چې په مجموعي ډول د ګردیز 8000 کورونو ته برېښنا وویشل شي.
قراردادي شرکت باید په اوس کې ټوله پروژه مکمله وای. همدغه ستونزه وسې د یو څه وځنډول او موږ هغوی ته فشار ورکړ چې خلکو غوښتنه و برکړه د هر چا د هر کورنۍ ضرورت کولنې کمرغه هغه ستونزه اوس حل شوې ده. مواد ټول رسیدلي دي او 50% کار مکمل شو. 50% کار هم په یوه میاشت کې انشاءالله دمینم.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پکتیا ته د خپل سفر پر مهال دغه ولایت له خلکو سره په کتو کې په 1000 میاشتو کې 8000 کورنیو ته د برېښنا د رسیدو ژمنه کړې وه. په همدې حال کې د پکتیا د ولایتي شورا غړی عبدالملک زازی د برېښنا د ویش پر مسؤلینو نیوکه لري
چې هغه ژمنه چې دوی په اول قدم کې د پکتیا د ولسونو سره کړې ده چې څومره به موږ په اول قدم کې د مرکز خلکو ته او شاوخوا اطرافي خلکو ته وزې زدرون او ګردې څېړې دغه ولسوالۍ زرمات او احمد احمد بعضې سیمې دغه دپاره به موږ برک ورکوو. ولې موږ غوښتنه ده چې په دې کې جدیت او قطعیت نه کار واخیستلې تر څو هغه ژمنه چې په اول قدم کې کړې په اوله برخه کې عملي شي او په راتلونکي کې هغه پکتیاوال چې د برک سره ستونزه لري یا هغه ولسوالۍ یا هغه سیمې باید هغو ته لاسرسی وکړي.
د پکتیا د برېښنا شرکت مسؤلین هم وایي چې د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله د برېښنا په ویش کې ځنډ راغلی و، خو وایي هیله مند دي چې په راتلونکو څو میاشتو کې خپل هدف ته ورسیږي. تر دې مخکې ګردیز ښار د محدودو مارکیټونو لپاره ډیزلي برېښنا درلودله، خو ښاریان وایي چې په وارداتي برېښنا سره به یې سوداګري لا وده او پرمختیا عمومي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د سوریې په شمال لویدیځ ایالت ادلیب کې ملکی تلفات زیات شوي دي او د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر ویلي دي چې دا په دغه جنگ ځپلې هیواد کې په دوامدار عام قتل چې نور د بین المللي څارنې لاندې نه دی ورخطا شوی ده. خبریال لیسا شلاین پا په جنیو کې د عالی کمشنر د دفتر په باره کې دا راپور را کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر په تیرو درو میاشتو کې د ادلیب په ایالت کې تقریبا د 1500 ملکیانو وژل ثبت کړو چې په دې کې څه باندې هغه سلطنه ملکیان هم شامل دي چې په تیرو لسو ورځو کې وژل شوي. د بچلیت نتاق روپرت کولویل وای عالی کمشنره د ملکیانو مخ په زیاتېدونکي وژلو په باره کې بین المللي بې تفاوتۍ ورخطا کړې ده چې علت یې دوامداره هوایي بمبارۍ دي. دی وایي د حکومت او د روسي متحدینو دوامدارو بمباریو د ملکیانو بنیادي کارونو ته بې درېغه زیان اړولی دی. دی وایي تقریبا په څلوېښتو روغتیایي مرکزونو لږ تر لږه په 500 ښوونځیو په مارکیټونو او نانوایانو باندې حملې شوي دي. کولویل خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
These are civilian objects, and it seems highly unlikely, given the persistent pattern of such attacks, that they are all being hit by accident. Intentional attacks against civilians are war crimes, and those who have ordered them or carried them out are criminally responsible for their actions.
دغه ملکی ځایونه داسې ښکاري چې احتمال نه لري د دارنګه حملو هدف وي چې دوی ټول په خطا کې لګېدلي وو. د ملکیانو په خلاف ارادي حملې جنګي جنایت دی او چا چې د دغو حملو امر ورکړی وي یا یې سرته رسولی وي د دغو حملو مسؤول دي چې حساب کتاب ورسره باید وشي. روسي، ترکیه او ایران تیر کال موافقه کړې وه چې په ادلیب کې د متخاصمو قواو ترمنځ یوه حایله سیمه وټاکل شي. د دغې موافقې هدف دا و چې د حکومت او وسلوالو یاغي ډلو مخه ونیسي چې یو په بل حملې ونه کړي او په دې سره تقریبا 3 میلیونه ملکیان ژغورل کیږي چې په دغه ایالت کې بند پاتې دي او ځای نه لري چې ورشي. لیکن دغه وضع ورو ورو کمزوري کیږي. روسیا د دغه موافقې له محتویاتونه راضی نه ده او د اسد البشیر حکومت غواړي د مخالفینو دغه قوي مرکز بیرته ونیسي چې د دغه تازه جنگ د پراخېدو سبب شو. بجدید خبرداری ورکو دا به د هغو میلیونو ملکیانو لپاره چې کوشش کوي په ادلیب کې ژوندي پاتې شي د بشري حقوقو او بشري عواقب ولري. دا له قوي دولتونو نه غواړي له خپل نفوذ نه کار واخلي چې دغه نظامي عملیات ودروي او په جنګ کې شامل خواوي د خبرو میز ته راولي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو.
د ننګرهار په ولایت کې د کرنې او مالداری چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 6000 میرمنو ته د هګیو د تولید لپاره چرګان ورکړي دي. دوی تمه لري چې میرمنې له دې طریقه په ځان بسیا شي. د میرمنو کورنۍ ژمنه کړې ده چې په خپل ځمکو کې به کوکنار ونه کړي. ذبیح الله غازی د ننګرهار نه رپورټ را لېږلې ده.
دغه میرمنې ته د کرنې او مالداری ادارې 6 چرګان ورکړي وایي ساتل او چرګوی تازه هګیا چول شروع کړي. وای غربت وهلی او تملری چې د چرګانو د اګول برکت د ژوند چاري وچلیږي. د اګیو دا چرګان غریب کورنۍ ته ورکړل شوی خو لدې سره سره هم دغه کورنۍ ژمنه کړي چې په خپلو کاروندو کې به کوکنارم نه کړي.
20 دانه مرغ مرده داس نه 20 دانه اوسې بوجی دانه داس نه دروازه داس شادر داس شت من دین نه لسه شته ګل آمدنه نه بابي شانم لري صفې داس کم وخت نه ال بچا دی هفته می سات کم وخت آمدین ما میگم به فایده شو کم دانه تو خم بده بفروش می یک چیکس شو نه یک چاره پرده شو فهمیدی
خو تابل چی مفاد گرفتی
نه نه دین روز که سر تو خم آمد یک دانش تعلامد است.
د ننګرهار کرنې ریاستوایي په دغه ولایت کې 6000 میرمنو ته دغه ډول واړه پرمونه جوړ کړي چې ورزنه ژوند چلیږي.
6000 کورنۍ ته د مونږه د هغه ورکوونو چرګ ورته وشل شي. دغه کورنۍ ته چې اقتصاد ډیر کمزور او په د اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو.
ننګرهار کې د نشئ توکو سره د مبارزې اداروي د موسساتو په کومک دغه ډول فارمونه د دې لپاره ورکړل شوې دي چې خلک کوکنار و نه کړي او کګټه لګا یا ډیره ده خو حلالې.
د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. په کندز کې د کاسا زر پروژې په خاطر ورسې غونډه وشوه او د هغو سیمو خلکو د دې پروژې د ساتنې ژمنه کړې ده. ګلرحیم نیازمن د کندز نه رپورټ شا کړی.
د
په قندوز کې د کاسا زر د پروژې د تطبیق او د خلکو د ملاتړ ورستۍ غونډه هغه وخت وشوه چې مسؤلینو د دغه پروژې د عملی کېدو لپاره د 90% زمينه سازي یادونه وکړه. د کاسا زر پروژې لاره د قزاقستان برېښنا د تاجکستان او بیا د قندوز لاره پاکستان ته انتقالیږي چې د ضرورت په وخت کې بعد د همدې پروژې لاره هغه سیمو ته هم برېښنا ورسول شي چې په کومو سیمو کې تیریږي. د دغه پروژې له عملی کېدو سره به هر کال افغانستان ته 50 میلیونه ډالر ورکول کیږي. د قندوز والی عبدالجبار نعیمی د خلکو سره د دغه پروژې په اړه داسې وویل:
تاجکستان، افغانستان، پاکستان په تجارتي لحاظ په دغه یو پروژې سره تړل کیږي چې د منفیتونو سره تړل کیږي، د دې سره صبح په اړه ویل.
د قندوز د برېښنا رئیس حاجی محمد وایي چې په هر یو ساعت کې به کاسا زر د لینونو له لارې 1500 میگاواټه برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته ورسیږي او 1500 تنه مسلکي افغان انجینران به پکې پر دندو وګمارل شي.
کی پروژه در هر ساعت 1300 میگاواټ انرژي برق از کشور تاجکستان او قزاقستان به پاکستان انتقال میته.
د دغه پروژې له لارې به په هر ساعت کې 1300 میگاواټه برېښنا صادریږي او افغانستان به یې ترانزیت اخلي. د دغه پروژې په ترڅ کې 1500 تنه مسلکي افغان انجینران هم پر دندو ګمارل کیږي. د برېښنا رئیس حاجی محمد ویل چې خلکو ورته ژمنه ورکړي چې د دغه پروژې ساتنه وکوي.
وکاسانی که در مسیر خط لاین کاسا واقع هستند و این پروژه در زمینایشان در باغ و در مسیر ازیا تطبیق میشه.
د هغو خلکو د زمکو او باغونو لارې چې د دغه پروژې پایې تیریږي له هغوی سره مو اخیرانه خبرې وي او ټولو له دې پروژې څخه ملاتړ وکړ او ژمنه یې وکړه چې د دغه پروژې ساتنه وکوي. د قندوز د امنی قماندان هم په دغه غونډه کې ژمنه وکړه چې د کاسا زر پروژې د تطبیق او امنیت لپاره به هر ډول هڅه کوي او ویلي چې که ضرورت شي خپل به هم د یو سرباز په څیر د دغه پروژې ساتنه وکړي. د قندوز عام خلک وایي چې دوی په هر حالت کې د ملي پروژو د عملی کېدو ملاتړ کوي. د سیمې یو تن اوسیدونکی وایي:
اوس افغانستان غواړي چې خپل مسیر طی کړي او د انکشاف پته لاړ شي. دغسې پروژې چې مثلا کاسا یا گزار ده، د ټرافیک پروژه ده، د اورېښم لاره ده، دا پروژه د افغانستان د اقتصاد لپاره دا ډېر مؤثره پروژه ده. نو د موږ امید دا ده چې دغه پروژه تاجکستان نه قندوز کې کېږي او د قندوز له مسیر نه تېرېږي. دا اطمینان موږ ورکوو چې انشاءالله د قندوز خلک به د دې پروژې نه په کلکه حمایت کوي او هیڅ نوه مشکل به د دې پروژې
په قندوز کې بعد د کاسا زر پروژې کارونه د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې پیل شي. د برېښنا دغه مزیبه له قندوز، پنشیر، کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار له لارې پاکستان ته ورسول شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ په باره کې رپورټونه او خبرونه اورئ. په دې وروستیو وختو کې چې په افغانستان کې د پولیو ضد کمپینونه درېدلي دي، د شمالي وزیرستان نه خوسته د اوختو مهاجرو ماشومانو ته واکسین نه رسیږي. اندېښنه دا ده چې د پولیو ویروس د انتقال احتمال زیاتیږي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ راکړی.
په دې وروستیو میاشتو کې له شمالي وزیرستان نه د عملیاتو له وجې نږدې 2000 کورنۍ خوسته راکډوالی شوې. زیاتره دغه کورنۍ د ګربز ولسوالۍ په ګلان کمپ کې اوسیږي. دغه کډوال وایي په داسې حال کې په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاینونو له وجې ماشومان له دغه واکسین نه محرومیږي چې په دې وروستیو کلونو کې د ګوزن ناروغۍ په خطر پوهېدلی.
نوم مې زرمین دی. شیال شي ګوزانې ووایي، خراب شي میږه مخه نه ویني، مسؤلیت مخه نه ویني، پیسې مخه نه ویني، علاج یې نه شي. د مس وزیرستان کې تاسو سمره شیال پرته دي، سمره کوژه وژه دي، چالو سینا ګور دي، چا پښه ګور دي، په سره کم هم جنگ پوښتنه نه په پېښور کې لاشي، نه په کوبل کې لاشي، په وځي کې علاج نه شي.
دا محل په ګلان کمپ او د غرض د خوست په نور مختلفو سیمو کې شاوخوا 8000 وزیرستاني کډوالې کورنۍ اوسیږي. د تیرو کمپاینونو پر مهال تر 10000 زیات وزیري کډوال ماشومان واکسینېدل. اوس د یو شمیر خلکو اندېښنه دا ده چې که دغو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه رسیږي، له شمالي وزیرستان نه چې د ګوزن مثبتې پیښې لري، د پولیو ویروس د راانتقال احتمال زیات لیدل کیږي.
اسد الله هم د خوست ولایت څخه او په دکې کې د شي د پولیو وایروس وجود وی او زموږ مشمان ته انتقال شونه د دولت څخه مو جیدن غوښتنه ده چې په دې اړه خپل اقدامات وکړي او پولیو وکسین مو ته تطبیق کړي.
زه سیو ستکرام يم د خوست ولایت څخه او د وزستان څخه کوم کډوال راغلي دي په غریب مشمانو کې خامخا د پولیو وایروس شته. دولت نمده هیله ده چې دې ته پام وکړي مسنه چې خوست میشت مشمان یا نور خلک دې وایروس کې مبتلا شي.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پاتې ورسېده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو.